لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې به په لنډه خبري برخه کې واوري چې د ناټو عمومي منشي وایي ناټو د سولې د خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. خبری برخه د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په موکړې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرټکی د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د اعتماد د رای لپاره ولسي جرګې ته واستوي. او شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چنلونه به له مخې بند کړي. بشپړ خبرونه. د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو شوي او لومړی د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو د مصالحې د عالي شورا رئیس وایي تر اوسه له حکومتي زندانونو د طالبانو شاوخوا 3000 بندیان خوشي شوي دي او هیله یې څرګنده کړه چې یا به د خبرو د پیل تر ورځې د بندیانو د را خوشي کېدو بهیر بشپړ شي او یا به دومره بندیان خوشي شي چې دواړو لورو ته به د منلو وړ وي. پرونی غونډه د آسیا د زړه ټولنې د جرمني د کنراد بنسټ او د نیویارک پوهنتون د نړیوالو همکاریو د مرکز په همکارۍ جوړه شوې و چې د افغانستان د چارو کارپوهانو ګډون پکې کړی و. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی پرون د ولسی جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په کتنه کې همدا راز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر تر اوسه د بهرنیو چارو، مالیې، عامه روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښار جوړونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره نوماند وزیران معرفي کړي دي. خو د دفاع او کورنیو چارو او څو نورو وزیران له مخکني حکومت څخه پر دندو پاتې دي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د غوربند درې په شینواري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د پروان امنیه قمندان هارون مبارز نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تېره شپه ناوخته وشوه په شاوه تنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. طالبان د غوربند لري په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو حمله هم کوي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د متحد ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې مراسمو لپاره تیاری بشپړې شوې دي. فلوید د میناسوټا ایالات په مینیاپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی پرون د هغه د پلرني ایالات ټکساس هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن کسان په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. د فلوید مړینې په امریکا او نوره نړۍ کې د نژاد پالنې پر ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه کانګرس ته وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولي اقدام په ترڅ کې د 8 دقیقو او 46 ثانیو لپاره پر ځنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید له مړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. د دې قانون مساوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له کبله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتنه او د نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساب بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور څلور پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي کورونا وایرس په نړۍ کې مخ په پراخېدو ده. تدروس ادهانوم گبریسیس پرون په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ثبت شوي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت په ښه کېدو دی، خو په نړۍ کې وضعیت خراب دی. په تیرو 9 لسو ورځو کې تر 1 لک زیاتو پیښې ثبت شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر امریکا او برازیل وروسته د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو دریو هیوادونو تر څنګ په تیرو 10 ورځو کې د کووید-19 ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوي. او شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري آژانس نن سه شنبې راپور ورکړ چې پیونګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پیونګیانګ ګواښ کړی چې کسول د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو له استولو ډډه ونه کړي نو ټول اړیکې به ورسره بند کړي. سول د شمالي کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورځو د موسیقۍ د پروګرام له وړاندې کولو مخکې لنډې خبرې برخې ته. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې دای ټینګار کوي چې ناټو به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکړي. ښاغلی ستولتنبرګ چې پرون دوشنبه د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل، په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د ناټو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره د بین الافغاني مذاکراتو ده. ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 19 نیټه د ناټو 2023 په نوم په یوه آنلاین غونډه کې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
We welcome the agreement between the United States and Taliban.
دوی وايي موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق هرکلی کوو، ځکه دا په افغانستان کې د اوږدمهالي سولې لپاره لومړی او تر ټولو مهم پړاو دی. په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه مهال حاکمېدای سي چې افغانان په خپلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مذاکرات وکړي. د دې ملاتړ کوو او فکر کوو چې تر ټولو غوره لاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او روزنه ده چې هغوی په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. د ناټو عمومي منشي په داسې حال کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبره کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د 1 شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر په ګډون د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره وکتل. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا، زلمي خلیلزاد په دې غونډه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او د بندیانو د مبادلې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم وکتل او ویل کیږي دی به افغانستان ته هم لاړ سي او په کابل کې به له لوړپوړو افغان چارواکو سره وویني. په دغو هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده ټیټه سوې. اوس مهال د جګړې تر ټولو لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناټو ائتلاف تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. دوی وایي موږ له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، خو فکر کوم په تیرو کلونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په ګډون ډېر کارونه کړي چې دوی په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي. اوس مهال په افغانستان کې وضعیت له ننګونو سره مخامخ دی، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې په افغانستان کې پیاوړی امنیتي ځواک لرو چې په خپل د تروریزم سره د مبارزې توان لري. د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر ټینګار سربیره لویدیځې رسنۍ راپور ورکوي چې د افغان ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات سوي دي. لندن میشت له تروریزم سره د مبارزې کارپوه عارف سحر په دې باور دی چې په تیرو څو میاشتو کې له ټولو زیاته قرباني افغانانو ورکړې ده. دی وایي طالبانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې موافقه لاسلیک کړه خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او تر ټولو زیات تمرکز یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي افغانانو دی. دا په خپله ښیي چې طالبانو څه ډول ژمنه کړې او د لنډ مهال یا اوږد مهال اوربند لپاره هیڅ صداقت نه لري. د ناټو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د هر هیواد پیاوړی پوځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره اړین دی. اتلانتیک شورا چې په جرمني کې د امریکا د مارشال پلان صندوق سره په هماهنګۍ د دوشنبې د ورځې غونډه جوړه کړې وه. د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به پر شپږ نیمې بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوربه وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوري او سم اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوي.
هشت صبح رسپانی په هیواد کې د کورونا وایرس چټکې لخبریدا ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس وخت را رسیدلی چې د ویرولو پر ځای باید خلکو ته روحیه ورکړل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت په روغتونونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف کافي اندازه روغتیایي مواد نه لري، خو اړتیا ده چې خلکو ته روحیه ورکړل شي تر څو د یاد وایرس سره مبارزه وکړي. په سرمقاله کې د ځینو نورو هیوادونو تجربې یادې شوې دي چې روغتیا پالانو د خلکو د ویرولو پر ځای خلکو ته روحیه ورکړه. چارواکو یې نږدې هر ورځ له نږدې د ناروغانو پوښتنه وکړه او حالت یې کابو کړل. خو د سرمقالې لیکوال لیکي برعکس په افغانستان کې روغتیایي مسؤلینو خلکو ته اخطارونه ورکړل او قرنطین په مراتولو کې هم جدیت ونه خود چې ستونزه یې لا ډېره کړه. د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې افغان حکومت له هماغه لومړي سره پوهېده چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره کافي امکانات نه لري، خو بیا یې هم د وایرس د مخنیوي پر ځای نور شعارونه ورکړل او حتی ونه توانید چې خلکو ته د فاصلې د مراتولو قناعت ورکړي. د سرمقالې لیکوال کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې زیاتېږي وخت رسیدلی دی چې حکومت د خلکو د ویرولو او خلکو ته د اخطارونو پر ځای د کورونا وایرس د مخنیوي په نورو لارو چارو غور وکړي. انیس ورسپانه هم همدې مسلې ته تم شوی او په سرمقاله کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر ځانونو او خپلو کورنیو رحم وکړي او روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د حکومت د نوې طرحې له مخې باید ټول خلک په عمومي ځایونو کې دوه متره فاصله مراد کړي او د دغه وایرس د خپراوي د مخنیوي په هدف ماسک استعمال کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلک باید د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له خپل حکومت سره مرسته وکړي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او ویسا ورسپانې په امریکا کې د فلوئید وژنه او افغانانو ته درسونه په عنوان په سرمقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د دغه تورپوستي وژنې په دې هیواد کې پراخه غبرګونونه راوپارول. د سرمقالې لیکوال کې د دغه تورپوستي مړینې او له هغه نه راولاړه شوي غبرګونونو کې افغانانو ته لوی درس پروت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اعتراضونو عمومي شعار دا و چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري. د سرمقالې لیکوال لیکي همدا شعار افغانانو ته درس ورکوي چې په دې هیواد کې نږدې هر ورځ لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي په یو نامعلومه جګړه کې وژل کیږي، خو هیڅوک دا غږ نه اوچتوي چې بالاخره د افغانانو ژوند هم مهم دی. د سرمقالې لیکوال لیکي همدا لامل دی چې ګاونډي هیوادونه مهم افغان ځوانان په بیرحمۍ سره وژني، خو هیڅوک د پښتنې نشته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو جګړه کې دا پوښتنه ونه شوه چې ولې موږ په خپل کور کې دننه وژل کیږو او ولې دغه غمیزې ته د حل لاره نشو پیدا کولی. د سرمقالې لیکوال له افغان سیاسینو، وسلوالو طالبانو، دولتي چارواکو او خلکو غوښتنه کړې چې باید د امریکایي تورپوستي له وژل کېدو او د هغو په وړاندې د راپورته شوي اعتراضي حرکت نه دا سبقونه واخلي او د خپلو خلکو د وژل کېدو په غبرګون کې د ټولو هغو اړخونو په وړاندې راپورته شي چې دا لړۍ روانه کړې ده.
د سندرو میلمانه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. وروسته له دې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1 میلیونو واوښت، نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې د نړۍ هیوادونه ښایي له یو بېساري اقتصادي رکود سره مخامخ شي. نړیوال بانک وایي د اقتصادي رکود په نتیجه کې به میلیونونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شي. په همدې حال کې د نړۍ ګڼو هیوادونو پریکړه کړې ده چې پر خلکو